پاکستان کې د ماپښین 2 بجې سویت آسیازه دی رادیو ته ورځیاست. السلام علیکم. په رواني وسات کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په قطر کې د دولت او طالبانو کاري ډلې نن هم په خپلو کې بحثونو ته کښېني. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پوهنتون یو استاد وژلی. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي په پام کې دا چې نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبرې وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزي کوفي نن ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو د تماس ډلو پرون د خبرو پر اجنډا طرز العمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به این شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پورس په قطر کې پیل شوې. د دوړو لوریو لخوا ویل شوی چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پوهنتون یو استاد په ډزو ووژه. د والي ویان عطاالله خوژاني ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد ادم خان ملاتړ نن سهار له خوژاني ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دوړو لوبډلو لپاره.
ادم خانم لا تړ له دوه کلونو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد و. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوې. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده شوې وه، د دې سړي 50 زامنو او دوو زمانو جنسي تیری کړی. د بلخ د امنیې قمندانې ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې د مس عینک کاتالانو او بندي امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به په لوبي تلار پیدا کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتو مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دوړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په شپږم د سپتمبر پیل شوې وي او تر شپږم نیټې به دوام وکړي، چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبي یا فاینل مسابقې ته چې سبا تر سره کیږي لار عمومي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړ سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل سي ایران په پام کې لري یو امریکایي ډیپلوماټ د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ اخیستو کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویل د امریکا په وړاندې د ایران هر حمله به که په هر بڼه وي زر برابر سخت ځواب سي. د ایران د سپای پزران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په جنوري میاشت کې د امریکا د یو بی پلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینې بغداد تا تیر مو وژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلی دا سیرا پرونه سچ ایران شای د تروریست رهبر سلیمانی د وژنې په تړاو کومه حمله یا وژنه پلان کړی. ځینو امریکایي چارواکو رسنوي ته پرون ویلي و چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه لا ایران تبصره نه ده کړې. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټاکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلندا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 5% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته راکم شوی چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونو اوښتی. له ډېرې لې تر 3 میلیونو زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوې دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په حواله لږ تر لږه په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د خبرلنو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکی زور زیاتی هم زیات سوی دی. یونسکو ویلي 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه لس خبرلان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د ودې سات مهم خبرونه د ځوان فکر اونیزه پروګرام د خبرونې په پاتې شیبو کې خبرېږي چې اکرام الله اکرامي کوربه دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د ډیموکراسي بحث تر بل هر وخت په پرتله یو مهم او حساس پړاو ته رسیدلې. همدا اوس د قطر په پلازمینه دوحه کې د جمهوریت او امارت پلوي لوري خپلو کې خبرو ته ناست او تمه ده چې د بحث یو موضوع به په افغانستان کې د ډیموکراسي راتلونکي وي. خیله همدې قبل به و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د رسمي پایل په مراسمو کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکل خپل د افغانانو کار وباله، خو یاد کړ چې د وخت تر ټولو غوره لار د ډیموکراسي غوره لار ډیموکراسي ده. په افغانستان کې ولسواکي یا ډیموکراسي د شاه امان الله خان د ازادۍ لاخیستو پیلېږي. تاریخ پوهان وایي امان الله خان د ازادۍ لاخیستو سره سم دستي وروسته په افغانستان کې د ژوند ټولو چارو ته قوانین جوړ کړل او هماغه مهال خپلو څو خپلواکو رسنیو ته هم د فعالیت اجازه ورکړه. په 1903 لمریز کال کې د انیس په نوم خپلواک ورځپاڼه پیل شوه چې خورا انتقادي نشرات یې درلودل. د دې تر څنګ نسیم سحر او دوه نورې ورځپاڼې وي چې په همدې وخت کې په نشراتو باندې پیل وکړه. خو په هیواد کې د امان الله خان پر ضد پاسونه وروسته د نظام ړنګېدل حق څه و چې نوي ټوکېدلې ولسواکي په هماغه پیل کې وځپله. له دې وروسته په 1903 کال کې د ظاهر شاه د شاهي نظام پر مهال د نوي اساسي قانون د جوړېدو سره سم چې د اساسي قانون لسیزه هم ورته ویل کېږي، په دې هیواد کې یو وار بیا ولسواکۍ قدمونه کېښودل. سلامونه ستړي مشې درنو اوریدونکو، د ځوان فکر اونیس پروګرام ته نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. په پښتو کې د ډیموکراسۍ معادل لغت ولسواکۍ ده. دا لدوو کلمو نه جوړه ده، په لدوو یونانی کلمونه جوړ ترکیب دی چې ډیموس په معنا د خلکو او د غشان کراتوس د حکومت په معنا دی. نو د ډیموکراسۍ معنا دا اخیستلی شو چې د خلکو حکومت د خلکو لخوا په خلکو باندې، عبارت له ډیموکراسۍ نه دی. د ډیموکراسۍ په سیاسي رژیم کې حکومت په خپله کړنلاره کې د خلکو اندونه او د ټولنې بنسټیزې اړتیاوې د خلکو په غوښتنه او اراده پلي کوي. پخوانی امریکایي جمهور رئیس ابراهام لینکن ډیموکراسي داسې تعریف کړی ده چې هغه حکومت چې د خلکو لخوا پر خلکو باندې د خلکو لپاره کیږي، عبارت له ډیموکراسي څخه ده. د ځوان فکر د نن ورځې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیله ده د خبرونه را سره تر پای واورې. د نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د ولسواکۍ پر وضعیت، د غراس په دې برخه کې د ځوانانو پر رول، او دا چې دا نظام دا ډول البته افغان ځوانانو ته څه ورکړل، په همدې موضوعاتو باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره د ځوانانو د حقونو فعال رفیع الله ستانکزی، د غشان د ښځو او ځوانانو په برخه کې فعال او د پوهنتون استاده مریم اروین بارکزی، حسینه همدرد چې دا هم د ښځو د حقونو فعال ده، او د غشان پخوانی خبریاله مرسل احمدزی میلمانه دي. دوی په همدې مسایلو باندې به را سره بحث کوي او دوی را سره په بحث کې برخه اخیستې ده. له ټولو نه ډېره مننه. همدا اوس را سره د ټلیفون په لیکه باندې دي. خو له دې نه وړاندې چې خپلو میلمنو ته وار شو، تاسې هم که را سره غواړئ د ځوان فکر د نن ورځې په خپرونه کې چې د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي، که تاسې هم غواړئ په دې خپرونه کې را سره برخه واخلئ، د ټلیفون شمېرې مو دي 0995 شل 15 سلویخت، او بلش میرمو ده 0 و 8:22 5:55 کولای شي تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د دیموکراسي په اړه باندې په افغانستان کې د نسبی دیموکراسي چې پایل د غازی امان الله خان له حکومت نه وشو بیا په وروستیو کې وځپل شو په افغانستان کې د بیلابیلو نظامونو پر اتک سره دیموکراسي ځینې وخت بیخي له منځه لاړه، دا نظام بیخي له منځه لاړ، او په ځینو نورو وختونو کې بیا کم تم مخته راغله. کولای شي چې تاسو هم را سره پام دی مسایلو باندې بحث وکړي په افغانستان کې د پلیشي دیموکراسي په ورسته 19 کلونو کې چې کله د امریکا په مشرۍ باندې ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغله، د طالبانو نظام ړنګ شو، لاغینه ورسته یو وار بیا په دې هواد کې دیموکراسي پایل شو او یو وار بیا دا نظام پایل شو. په دې باندې به هم غږیږو چې په افغانستان کې په دې 19 کلونو کې د دیموکراسي وضعیت څنګه وو. ډیر مننه درنو اوریدونکو چې را سره یاستئ. زموږ د ځوان فکر خبرونه به تر 3 بجو دوام کوي. حسینه همدرد را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه باندې راغله، د خزو د حقونو فعال او د غشان پخوانی افغان خبریاله. اغلی همدرد ستړي مشي، ډیر مننه چې زموږ غوښتنه مو منله په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. پایلې لدینه کوچې ساسي په نظر دیموکراسي یعنی څه په افغانستان کې؟ البته مهرباني
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته، درنو هیوادوال ته، هیله لرم چې خاوره د تر دې دمه رسولي اوسئ. ډیره زیاته مننه څنګه چې تاسو هم خپله د دیموکراسي په هکله یا هم په پښتو کې چې موږ معادل ورته ولسواکي وایو، هیوادوال ته مو معلومات ورکړل. داسې په افغانستان کې دیموکراسي یعنی څه؟ څنګه چې په لومړیو کې وروسته له دې نه چې امان الله خان د افغانستان بیرته ازادي ترلاسه کړله، وروسته له هغه هم په دې هڅه کې و چې باید افغانستان کې یو دیموکراتیک نظام واوسي، نو طبعا چې هغه وخت خپلې ستونزې درلودلې. اوس که موږ راستو دې ته، ځکه چې ځوانان ټولنه هم دې ته چمتو ده چې دیموکراسي ومني، یو دیموکراسي یو داسې نظام واوسي چې د دیموکراسۍ او ولسواکۍ په مبنا باندې هغه ولاړ اوسي، نو بهتره ده چې په ښه نظر ورته وګورو. ځکه چې که اوس موږ واقعا د دیموکراسۍ یا ولسواکۍ په معنا باندې ځان پوه کړو، نو دا هغه هیوادونو کې چې پلیستوي هلته مثبتې ګټې ورکړې دي، مثبتې نتیجې، مثبتې پایلې ورکړې دي. دیموکراسي په دې معنا چې خلک اوچت سي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو کس وټاکي تر څو هغه د ټول نظام اداره کړي. یعنی په دې کې داسې یو منفي ټکی نه لیدل کېږي چې موږ وایو چې یا به خدای مکړه د دین په ضد اوسي، یا به خدای مکړه د مذهب او د اسلامي ارزښتونو او یا هم د فرهنګي ټولنیزو ارزښتونو په ضد اوسي. یعنی که موږ په ټوله کې ځان د ولسواکۍ په معنا باندې پوکو، زه فکر کوم چې هغه وخت به بیا داسې یو منفي ټکی پکې ونه اوسي چې موږ وایو چې که په افغانستان کې پلی سي نو منفي پایلې به ولري.
او په دلته په افغانستان کې بیا برداشت څه دی له ډیموکراسۍ نه؟
برداشت خو لکه څنګه چې موږ خپلې ټولنې ته وځو، بخصوص ځوانانو په منځ کې، هغه څنګه چې باید دیموکراسۍ څخه برداشت واخلي هغه برداشت ورنه نه ده اخیستل شوی. څنګه چې مخکې ویلي، دیموکراسۍ یعنی ځوانان یا وګړي راپورته شي او د خپل رژیم، د خپل حکومت لپاره یو څوک وټاکي، په ازاده توګه د رای ورکولو حق ترلاسه کړي، په اقتصادي او سیاسي چارو کې ټول وګړي په مساویانه توګه هغوی کار وکړای شي، کنه د هر څه حق ورکړل شي. خو موږ دلته ګورو چې دلته بیا د ازادۍ، د دیموکراسۍ او ځینې نورو مفهومونو اصطلاحګان ترمنځ دغه توپیر د ځوانانو ترمنځ نه ده درک شوی. نو فکر کوم موږ تر اوسه هم د دې باندې نه یو بریالي شوي چې ځان په دیموکراسۍ باندې پوکو یا ولسواکۍ باندې پوسکو. ګورې دلته تر ډېره پورې خپله د ولسواکۍ او دیموکراسۍ دا په سیاسي نظام کې، دا په حکومت کې، په دولت کې، په ملتونو کې دا د کارولو وړ دی. نه داسې چې موږ وایو چې په عام ژوند کې هم کله چې زه د کور څخه ووځم، نو زه چې په کوم جامعه کې زه ووځم یا څه رقم چې زه د نور سره خبرې کوم، دا زما دیموکراسي ده. نه، دا هیڅکله د یو انسان شخصي ژوند پورې موږ نه سویل چې دا رابط ورکول کېږي، بلکې دا د ټولو خلکو په دې کې ونډه ده. کله چې زه وایم چې ښایي زه په خپله خوښه ژوند کوم، په دې معنا چې ما خپله ازادي لاسته راوړل ده. خو یوه خبره بله هم شته چې په قانون کې راغلي تر هغه وخته ازادي باید عملي شي تر اوسه د بل چا ازادۍ ته یعنی هغه په ستونزه کې نه سي. نو دلته موږ باید د ازادۍ او د دیموکراسۍ ترمنځ دغه توپیر وپېژنو، وروسته له هغه بیا کولای شو چې یو ښه برداشت ورنه وکړو.
ډیره زیاته مننه اغلی همدرد. د خزو او ځوانانو په برخه کې فعال او د پوهنتون استاد مریم اروین بارغزی هم را سره پنن خبرونه کې ملمده. اغلی بارغزی ستړي مشي کد اغلی همدرد خبرو ته لکتم شو په خپل خوخه ژوند دغه شان په خپل خوخه د رائے استعمال په افغانستان کې تبن په دې برخه کې ستونزې وی ستونزې بلا هم وی ستاسو په نظر باندې کوم دودونه کېدلی شي کوم ټولنیزې ستونزې کېدلی شي د دیموکراسي په وړاندې باندې خندونه ایجاد کی او یا خندونه ایجاد کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او همدارنګه ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته څرګنده ده چې دیموکراسي په افغانستان کې تاسو نه وي ده. تقریبا موږ د 2 لسیزه دیموکراسي تجربه کیو او طبعاً چې ستونزې او پرابلمونه لري، ځکه چې موږ په حالت د پلي کولو کې یو او دا په خپله چونی و نوې تجربه ده. د هرې نگاه نه موږ د ستونزو مشکلات سره مخامخ یو. تاسو وګورئ کله چې موږ غواړو چې هر آزادۍ چې تعریف قانوني تعریف ورکو، نو بالاخره موږ پایلې دیموکراسي ته ورکیو. یو د ستونزې چې فعلا د دیموکراسي په لوري وجود لري د ځوانانو نه پوهاوی دی. د دیموکراسي نه یو ثابته تعریف د دیموکراسي نه موږ په ټولنه کې نشته ده، چون دا نوپا ده، نوې تجربه کېږي. نو په اساس باندې اکثریت ځوانان نه پوهېږي. او د بل اړخ نه که زه تحلیل کړم، موږ دودیز مسایل چې دي په ټولنه کې دومره حکم فرما دي چې بالاخره هر شی چې په عنوان د سنت باندې قبول شوی دي هغه دیموکراسي سره په مغایرت کېږي او وایي چې دا د دیموکراسي سره ستونزې او مشکلات لري. د بیل کې په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې د کوږدې یا د ازدواج حق د اساسي حقوقو نه دی چې یوې ښځې ته یوه ځوان ته ورکول شوی دی، هم په اسلام کې هم په قانون کې. اما د بره مخه د موږ یوه مسله چې ده چې په اجبار باندې موږ یوه جلۍ ودیوو، دا د موږ د سنت نه ناشیدي. نو په اساس باندې دا کله چې پوهاوی ورکول کېږي ټولنې ته چې هر څوک خپل حقونه لري، آزادیانې لري، د دونه تعبیر غلط اخلي او په دیموکراسي صحیح یو ځای کیږي. دا عمل دی چې د بده مرغه دیموکراسي صحیح توګه په افغانستان کې نهادینه شوې نه ده. د بل اړخ نه که وګورو، چون تفسیر د دیموکراسي نه مختلف دی، هر څوک چې هر کار کا بیا پایله په دیموکراسي اچیږي. دا هم هغه د جمله موارد او اساساتو نه دی چې د بده مرغه دیموکراسي په افغانستان کې صحیح نه ده نهادینه شوې ده. او د افغانستان خلک به خصوص ځوان طبقه دومره آگاهی او پوهاوی د دیموکراسي په اړه نه لري. نو په کار دا ده چې هغه قشرونه چې په ټولنه کې لکه پانتون استادان دي، لکه فعالین دي، لکه د ځوانانو زیدخلنه دي، دا باید په دو اړونده ډېر جدي کار وکړه او جدي پاملرنه وکړي او ځوانانو ته پوهاوی.
اغلی بارګزی، دغه د ځوانانو د پوهاوی موضوع تاسو یاد کړه، سمره همدغه موضوع ستونزې زیګولې دي چې لږ تر لږه زموږ ځوانان تر اوسه پورې د دیموکراسۍ په هغه اصلي معنا او مفهوم باندې نه پوهېږي.
وګورئ، زه دا غواړم چې ووایم چې موږ یو مهمیت لرو د ځوانانو لپاره، چې د ځوانانو چارې باید مخته بوځي او د دې نقش هم دغه دی، اساسي نقش هم دغه دی چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو په اړونده مسایلو باندې، هم په دیموکراسي باندې، هم د دې په سیاسي حقونو باندې، هم د دې په ټولنیزو حقونو باندې. ولې د بده مرغه دغه پوهاوی نه د مهمیت خانه او نه هغه نهادونه چې د دیموکراسي د پلي کولو لپاره کار کوي، د ځوانانو لپاره کار کوي، دغه برنامه نه دی ترسره شوی. همدغه سبب شوی دی چې بالاخره یو کاذب اطلاعات ټولنې ته پخش شي او هر څوک د دیموکراسۍ نه په صحیح توګه تعریف ونه لري.
ډیره زیاته مننه. بیرته
وویم، چون د موږ سنتي ټولنه ده، همدارنګه اسلامي ټولنه ده، او متاسفانه د اسلام نه موږ یو واحد تعریف نه لرو. او هر څوک چون د اسلام نه معلومات نه لرو، هر مورد چې په دیموکراسۍ باندې اړه لري هغه په مغایرت د اسلام او نور قوانین ګینو، او ما سبب کړی چې د بده مرغه دیموکراسي په افغانستان کې ناکامه.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد. تاسو تر زو په افغانستان کې په تیر 19 کلونو کې چې لږ تر لږه په ورستۍ کلونو کې د امریکا په مشرۍ باندې ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلل او ولسواک نظام دلته رامنځته شو، افغان ځوانانو ته څه ورکړل شو په دې تیر 19 کلونو کې؟ تاسو هم یو له هغه انجونو نه یاست چې په همدې موده کې مو زده کړې وکړې او کار مو وکړ؟
بلې، ډېر ښه. څنګه ستاسو ویل، په 19 کلونو کې او هغه هم د امریکا پر اتاک سره په افغانستان کې د ولسواکۍ نظام رامنځته شو. خپل امریکا د ډیموکراسۍ زانګو ده، د امریکا هیواد. خو کله چې بیا موږ وایو چې په نورو هیوادونو کې ډیموکراسۍ او ولسواکۍ پلي شي، بیا نو د هغه هر هیواد د نظام اساسي قانون او همدارنګه د ټولنیزو او فرهنګي اصولو پر بنا باندې باید هلته ډیموکراسۍ پلي شي. په دې 19 کلونو کې ډیموکراسي په لار کې سمه ده چې ما زده کړې وکړلې یا موږ ځوانانو زده کړې وکړلې، یعنی موږ ته شرایط تر څه نه څه برابره شول، خو څنګه چې باید استفاده مو ورنه کړې وای، ګټه مو ورنه اخیستلې وای، هغسې نه. یعنی موږ هغه خپل تر ډېره حده پورې هغه خپل ټولنیز ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه چاته پرېښودل. فکر مو وکړه که چېرې موږ ډیموکراسي پلي کړو، نو هغه به زموږ د ټولنیز ارزښتونو او زموږ د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې اوسو. نه، حالانکه موږ بیا هم مخکینی خبرته مې راځم که د ډیموکراسۍ څخه سم پوهه ولرو، هغه وخت نو موږ بیا ویلی سو چې باید په داسې شان چې یعنی 19 کاله ډېر یو اوږد عمر دی، یو اوږده موده ده. په دې وخت کې موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، لا هم مخې ته لاړ شو. ځوانان مو له دې نه هم، یعنی اوس هم که موږ وګورو، ډېر کم ځوانان مو هغه څنګه چې 19 کاله، تاسو فکر وکړئ چې 12 کاله ښوونځی دی، وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې دي. یعنی 19 کاله موده ډېره زیاته ده. خو اوس هم زموږ اکثره کورنۍ یعنی داسې یو ذهنیت ورته نه ده پیدا شوی چې هغوی خپل اولادونه، بخصوص خپل نجونې، خپلې لورانې او خپل خویندې هغه ښوونځیو ته ولېږي یا هم زده کړې پرې وکړي. ځکه چې بیا بلې خوا ته کراس دلته بیا زموږ ځوانان د ډیموکراسۍ څخه غلط برداشت اخیستی ده. هغه داسې د هغو کسانو چې هغوی پوه نه لري یا زده کړې نه وي کړې، د هغوی حق هم
لکه کوم ډول برداشت؟
مثلا موږ دوه ډوله هیوادوال لرو. سمه ده، یو هغه چې هغوی زده کړې نه دي کړې، یو هغه چې هغوی ته ښوونځی، لوړې زده کړې، وظیفه، هغه که په ځانګړې توګه د ښځینه وو، ډېر یو آر او شرم او ننګ ښکاري. بلې خواته بیا زموږ د مثلا پلازمینه کې، کابل کې، یا هم نورو د ولایتونو مرکزونو کې چې څه نا څه امکانات شته، څه نا څه کولی شو لاړ شو هلته زده کړې وکړو، دلته بیا دغو ځوانانو داسې توګه د ډیموکراسي تعریف کړله نورو خلکو ته چې ډیموکراسي په دې معنا چې کله چې د کوره ووځي او زده کړې کوي، نو حتما باید هغه خپل ټولنیز ارزښتونه او فرهنګ د پښو لاندې کړي. یعنی کله چې بیا دغه ځوانان هغه بله خوا طبقه ویني، هماغه د هغوی وایي چې موږ هېڅ داسې ډیموکراسي نه غواړو، هېڅ داسې ولسواکي نه غواړو، هېڅ داسې ازادي نه غواړو. په دغه برخه کې داسې هماغه داسې هغوی لا پسې شاته پاتې کېږي، لا یې له ازادۍ څخه زړه سوریږي، لا نه پرېږدي چې کورنۍ، خویندې، ورونه یې او نوی نسل ازاده وروزل شي او په داسې یو ټولنه کې وروزل شي چې هلته ولسواکي حاکمه اوسي، هلته دیموکراسي رامنځته شي او دیموکراسي حاکمه اوسي.
ډېره زیاته مننه. بیرته به راګرځو. اغلی بارکزی، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې کومه نسبي ډیموکراسي چې پلي شوې ده، په سم شکل باندې پلي شوې ده فکر کوئ؟
که هم په خپل خبره کې دا ونه وکړه د یاروان باندې، چې نو بلکې چې خور ول نو نس کولای یو ټولنی مدد دی چې موږ کولای شو چې دونه ښه استفاده وکړو. ولې ما هغه سوزی او مشکلات چې ورسره مخامخ وو هغه مې ټول وران دي کړل. نو خو تاسو باندې دا ویلای شم چې نه، متاسفانه موږ موافقه نه وو ځکه چې یو طرف لاسته راوړل ویندارو چې دونه موږ سترګې نه شو پټولای. مثلا د تاسو وایم چې د سړي په برخه کې موږ د دیموکراسي عبارت نن موفر راټول لرو، همدار باندې اجتماعي مسایل چې موږ وینای موږ نن ډېرې ښې بېلګې لرو. او زه تاسو د بیان ازادي ویلای شم چې یو د هغو لاسته راوړل نه ده چې موږ د دیموکراسي برکت لاسته راوړی. د ټولنیز صفحات چې فعلا اطلاعات خپروي ځوانانو ته، دا د یو بېلګو نه ده چې دیموکراسي موږ ته فراهمه کړې ده. نن موږ په ازاده توګه کولای شو چې په یو څو هغه پورې ته ازاده پورې کولای شو چې موږ خپل نظریات وړاندې کړو، د دیموکراسي موږ ته راکړې ده. مثلا دغه احساسو رسنۍ ته اوس یادونه احساسو رسنۍ نه کوم، نن موږ د تاسو رسنۍ سره مصاحبه لرو، موږ یو ارتباطي موږ د ملاتو د ځوانانو په منځ کې شوي. دا هغه موارد دي چې موږ د ډیموکراسۍ نه لاسته راوړي دي او مسؤول د ډیموکراسۍ دي. ولې دا چې ډیموکراسۍ په صحیح توګه په افغانستان کې پلي شوې نه ده، دوی کره یو صرف خنډونه دي چې د ډیموکراسۍ سره مخامخ کېږي. چې هغه خندونه سبب کیږي چې موږ په صحیح توګه نشو کولای چې دیموکراسي تمثیل کړو. مثلا د بېلګې په توګه موږ تاسو ووایو چې موږ یو لاس تر وړنه چې دیموکراسي د برکت لاس تر وړې ده ټولنیز صفحات دي، ولې تاسو وګورئ چې په صحیح توګه تعریف شوی نه دی حق، نو د ټولنیز صفحاتو نه هر ګونه استفاده کیږي. مثلا فیسبوک باندې تاسو وایم د قومي تعصباتو لپاره استفاده کیږي، د ترورونه بعض شخصیتي ترورونه په صفحاتو کې کیږي. نو دا هغه سبب دی مسئول دا کار دی چې موږ ونه توانیدلو چې په صحیح توګه دیموکراسي په افغانستان کې پلی کړو، په صحیح توګه یې تعریف کړو. نو د ما په هم تر اوسه پورې که موږ ارزونه وکړو موږ لاسته راوړنې درلودلې، ولې چون یو وخت تعریف د دیموکراسي او حق نه لیدو هماغه سبب ګرځېدلی چې موږ په دو پړاو کې پیوندازې پورې ناکامه وو.
اوس چې د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو مرکزی پلاوی په دوحه کې د سولې خبرې کې مذاکرات پیل شوې دي، او خای د خبرو مهمه برخه هم درتلون کې نظام ډول وی ځکه د تطبیقاتو سره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه خبرو د رسمي پیل په مراسمو کې د افغانستان درتلون کې سیاسي نظام ټاکل خپل د افغانانو کار وباله، خو ویل چې د واک تر ټولو غوره لار چې د دیموکراسي ده. ام دی مسلې ته په کتلو سره فکر کیږي چې د باس موضوع به وی. آیا ستاسو په نظر باندې چې په دې خبرو کې چیرې دیموکراسي له ننګونو سره مخ کیږي افغان ځوانان څه له لاسه ورکوي؟
وګورئ ځوانان په تو پلاوی باندې ځینې ایرادونه لري، ځکه چې هغه ځوانان چې نن دیموکراسي علي استاد ترکو او دموږ هغه کرمس خاتونه نشي کولای چې علي او توانه دې دون نمیری چې علي د مخالف ګروپ را شریک کو، نو تاسو په ان باندې دا د دې ګروپ باندې چې د افغانستان د نیم باندې دیموکراسي نه بتفاول کو، د مو په ان باندې چې په دوه لوي کې چې هغه ځوانان ترلې دي په صحیح توګه اساسوب نشي کولای، او اقل دیمو تجربه شي چې په دوه نو بین لري غوندو کې نړیوالو غوندو کې چوشول د بار مرغه د ځوانانو په مورد کې د دیموکراسي په مورد کې کوم خاص نظر علي کولای نه شو. نو په اساس باندې زویم چې په مذاکراتو کې په صحیح توګه دوه اصل ته پاملرنه ونه کړو، هغه لا سره ورنې چې ځوانانو په دوه حوزه کې په تیرو نه کولو کې لا سره وړي، زه په ډیر باور سره وایم چې د پدما مخ په غلا سره ورنې اله سره ورته څه کوي. تاسو وګورئ اته خل ځینی غیر رسمي اخبار چې دي د مذاکراتو په اړه باندې چې په خپل ځوانو نجونو په اړه باندې څنګه نظریات لري، اته خل مثلا تسهیلي پوسټ ایدي او ویلي دي چې موږ تسهیل خدي ته غواړو ولې باید څنګه بیل وي د هلکانو نه. نو تاسو وګورئ چې په دوه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو چې د اقتصادي نګال موږ ډېر ضعیفه ټولنه یو، آیا دا امکانات شته چې موږ استاد پانتون پیدا کړو چې هغه ښځینه وي؟ د بالاخره موږ اقتصادي پانتونه متخصص کسان په دوه اول پیدا کړو چې موږ نجونې وروزي. نو هغه عاملونه زه فکر کوم چې باید جدي پاملرنه توته وشي. هغه بخصوص هغه پلاوی چې اوس که هر عنوان به انتخاب شوی دی که ولسمشر انتخاب کړي دي یا د داخله نه هاتو د ټولې لپاره انتخاب کړی دی یا په هر مصلحت غونټ نه لیدي، اوس مهمه خبر داده چې باید دې په هغه اساسي خصوص باندې چې اساسي قانون ویلیدي او همدارنګ هغه مسایل چې دیموکراسي تضمینوي نو په دوه باندې باید چې په پاملرنه ولیدي او د مخالف ګروپ سره په دې توګه وغږیږي، ځکه چې موږ هغه ځوانان نه یو چې نولس کاله ته مخو دیموږ ایدیولوژي دیموږ جهانبینی دیموږ فکري قوت ټول پیاوړ شوی دی. نو ما خو هم
ډېره مننه همدي مسایلو باندې به بیا به هم غږیږو. اغلی بارکزی حسینی همدر تاسو ته کرا شو، څه فکر کوئ که په افغانستان کې ډیموکراسي نه وي نو څه به وي؟
په افغانستان کې ډیموکراسي نه وي په لومړی کې خپله منځ لاړ شي، هغه ځوان که هول شي هغوی د ډیموکراسي اوس پېژندلی اوس ځان په کې عادت کړی دی، نو دوی ته به یو ډېر یعنی ستونزمن تمام شي. که په افغانستان کې ډیموکراسي نه وي موږ خو ویل چې ډیموکراسي پر مبنا باید سیاسي او اقتصادي مساوات رامنځته شي، نو دغه مساوات به له منځه ځي او همدارنګه په حکومتي چارو کې به د خلکو د رایو په مبنا به یو واحد کس نه وي چې هغه دغه نظام اداره کړي، د وګړو بشري حقوقونه به هغه له منځه ځي، همدارنګه د قانون په وړاندې به بیا هم د خلکو د وګړو مساوات به له منځه ځي. ځکه دغه ستونزې خو شته، خو دغه ډیر کم هم څه امکانات شته دغه به هم لمنځه لاړ شي.
ډیر مننه. پوخانی خبریال مرسل احمدزی هم را سره د اوس په خبرونه کې یو ځای شو. ډیر مننه اغلی احمدزی چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. ستاسو په نظر ویره شته چې په افغانستان کې دغه تازه ټوکیدل ولسواکي یا هم نسبی ولسواکي د سولې د خبرو قربانی شي، ځینې خلک په دې اړه اندېښنه لري؟ تاسو سره دا ویره شته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ملمنوتا او اوریدون کوتا. زب په خپل خبرو پیل د آنګ سان سوچی چې د برما یو سیاسي ښځینه څیره وه چې د ډیموکراسۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړلې او په دې برخه کې ډېر ایوارډونه هم واخیستل. هغه وایي چې دیموکراسي یو داسې نظام دی چیرې چې خلک پر حکومت نظر ساتي او حکومت د خلکو عوام د نظر د فکر او رائے قدر کوي. نو دغه خبرې ته او ستاسو پوښتنې ته په کتو سره که چیرته نظامونه د خلکو د فکر د رائے قدر وکړي، هلته به پیساب دیموکراسی نه قربانی کیږي. خو کچیری په دی باندې هوکړه کیږي او دغه څنګه چېشته دیموکراسی په افغانستان کې په دی باندې پیساب یو مراکړه ورکړه ور باندې تر سره کیږي، بیا د دې ویره پر ځای ده.
بیرته برا ګرځو تاسو ته مرسل احمدزی، مریم اروین بارکزی کڅوم، تاسو به خدای پامانی کوي د ژوند سره سم چې تاسو ویلو نشي کولې. وروستۍ پښتنه په افغانستان کې وروستۍ ټاکنیز جنجالونه، اداري فساد چې ځینې خلک ورته ګوتنی سي، د غشان د قانون نه عملي کېدل، دې مسایلو بیا په افغانستان کې د نسبی دیموکراسي ته څومره زیان رسولې؟
د ټول او د دې وخت چې کله چې نو او چې د دیموکراسي په مخه د کولیشن چې د بیل د څه ته هم ورته نه ځکم چې موږ کله د ټکنیکو تاسو ټکنیکو مرات څنګه چې موږ ته د دې حکم کوم تاسو نه هغه لپاره کیږي د بعد موږ اداري په څور هم سبب ګرځي یو چې هغه کسان چې واقعا کولی شي دیموکراسي تمثيل کو ونه توانیږي چې بالاخره موږ ادارات سره لاره پیدا کړو او په دې توګه دی وتوانیږي چې دیموکراسي پلې کړو. نو په اساس باندې د دې شدیدې ستونزې جوړې او هغه دیموکراسي اه هغه کسان چې مسؤول دي باید ډېر دې توګه قوانین او قدرونه مراعات کړي او متخلفین سره قانونی برخورد وکړو، ځکه چې موږ په حالت د تمرین د دیموکراسي کې یو. نو په اساس باندې باید دا کسان چارواکي چې په تورو کې دي دخل دي او صلاحیت لري باید دوته جدي پاملرنه وکړو. بخصوص زه اوس ایما په خورونه پیام په باندې زه دوستان سره دا پیام لرم چې بخصوص دغه پلاوی چې تللی دی د سولې لپاره دغه یو ښه فرصت دی. دونه باید موږ په صحیح توګه استفاده وکړو تر څو چې دغه نسبي د لاسته راوړنې لاسته راوړي دغه هیڅ کړو او همدارنګه افغانستان د رشد په لور باندې بوځو، ځکه چې دیموکراسي دی، ولسواکي ده او نمایندګي ده چې یو نظام جوړېږي. نو په دوه اساس باندې باید موږ دیموکراسي په صحیح توګه تمرین کړو او د هلې ځلې وکړو چې څرنګه موږ کولای شو چې په صحیح توګه او په معناداره توګه دیموکراسي تمرین کړو.
ډیره زیاته مننه د ښځو او ځوانانو په برخه کې فعال او د پوهنتون استاد مریم اروین بارکزی. تاسو په خدای سپارو. رازو حسینی همدرد، آیا فکر کوئ چې وړاندې اغلی بارکزی هم اشاره درلودله د سولې روانو خبرو ته، طالبان هغه ډله چې د خپل نظام پر مهال په افغانستان کې د نظام دا ډول یعنی دیموکراسي تقریبا کفر بلله، آیا فکر کوئ چې اوس به دې ته آمده شي یا لږ تر لږه دا به ومني چې په افغانستان کې همدغه نسبي دیموکراسي دوام پیدا کړي؟
هغه وخت شرایط فرق کول نو اوس هم اول تلغنه تقریبا موږ ویلې چې د اتلس نه تر شل یوش کولو پورې تیر شوی دی. هغه وخت دغه ذهنیتونه هم یو سوال او اوس دغه په ذهنیتونو کې هم توپیر راغلی دی. یعنی که موږ د هغوی د هغه وخت دوی دلته نظام و هغه ته فکر کړو یا هم په تاریخ کې مو څه لوستلي و چې اوس مهال کوم فکر چې دوی لري دې ته فکر وکړو نو څنګه څه توپیر لیدل کېږي. موږ هیله لرو د یو ځوان په حیث د یوې پیغلې په حیث زما هیله همدا ده چې حداقل دوی هم زه مطمئن یم دا چې په د افغانستان څخه بهر په یو بل هیواد کې دوی ارزښ شوي دي چې د سولې په هکله بحث وکړي. نو زه مطمئن یم چې په دې به هم پوسته یو سیستمه ده چې ډیموکراسي او ولسواکي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلې ده. نو زه مطمئن یم چې دوی به هم یا به هم هڅه دی وکړي په معنا د پوستې په دې پوسته چې که ولسواکي په افغانستان کې حاکمه شي زموږ اسلامي ارزښتونو ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي. موږ الحمدلله مسلمانان یو په خپل اسلامي ارشاداتو باندې او په قواعدو باندې باور لرو. نو زه هیله لرم چې دوی بهتره دي هیله من یو چې راسي سوله راسي او دغه ناسته پایله دې داسې شي یعنې په هیواد کې مو سوله راسي او دغه جګړې دې ختمې شي. نو هیله مو همدا ده چې دوی یو ولسواکي نظام په افغانستان کې اومني ځکه چې بیا هم وایي ولسواکي هیڅکله دې لامل نه شي کېدلی چې مثلا په هر هیواد کې دوی هر اسلامي هیواد کې د هلته بیا اسلامي ارزښتونو ته خدای مکړه یا سپکاوی وسي او یا هم درناوی ورته ونه شي.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. خو دا پوښتنه به له مرسل احمدزی نه وکړو. آغلی احمدزی د حسینی همدرد په وینا باندې چې اوس حالات هغه سي نه دي چې لږ تر لږه شل یویشت کاله وړاندې وو، ستاسې په نظر باندې په دې تیرو نولسو کلونو کې چې په افغانستان کې کومه نسبي ډیموکراسي وه، فکر نه کوئ چې ځینو خلکو له ډیموکراسۍ نه غلط برداشت واخیست او لږ تر لږه مخالفو ته هم دا زمینه برابر کړ، د نظام د دې ډول مخالف ته هم دا زمینه برابر کړ چې بالاخره هغوی هم توند انتقادونه وکړي او هغوی ته هم یو ډول خام مواد په لاس کې ورشي؟
بالکل، که چیرته د افغانستان ټولنې ته وکتل سي، د افغانستان ټولنه سنتي کلتوري ټولنه ده او دلته د دیموکراسي تعریف په صحیح معنا سره نه دی سوی. دیموکراسي په هغه توګه چې باید معنا سوی وای هغه تر خلکو نه در رسیدلی. دلته خلک د خپل اساسي قانون نه ناخبره دي. په دې برخه کې عامه پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده د خلکو. موږ تاسو یوازې باید د ښار و ژوند ته ونه ګورو. موږ په کلیو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د افغانستان ولسونه لرو چې هغوی اصلا له دې کلمې سره ناشنا دي او په داسې یوه ټولنه کې د ډیموکراسي نوم اخیستل په یوه معنا سره کفر بلل کېږي او له داسې په دانونو سو کلونو کې په وارو وارو له داسې بحثونو څخه ډیر جنجال برانګیز نور بحثونه راپورته سوي دي چې ډیموکراسي په صحیح توګه نه ده معنا سوي افغانانو ته. ډیموکراسي معنا ولسواکي، یعنی د ولس واک، یعنی چیرې چې د ولس رایه چلیږي، د ولس نظر چلیږي او دغه خپل ولسواکي دیموکراسي ده. او دیموکراسي یوناني اصطلاح ده، دیموس معنا خلق او کراتوس معنا حکومت. قانون یعنی یو داسې ملکي نظام چیرې چې خلق واک ولري چې ځان ته حکومت او قانون وټاکي. نو پرته په کتو سره ویلی سو چې څنګه چې په کار وه په تیرو نولسو کلونو کې دغسې کار ورته ونه سو چې موږ یې نتیجه په تیرو انتخاباتو کې له هغه نه مخکې په انتخاباتو کې په دې څو دورو د ریاستي جمهوری او د پارلماني انتخاباتو په دواړو کې دا موږ ولیده او د دې شاهد پاتې شوي.
د ټولنو توپیرونه مو وویل، تاسې له افغانستان بهر په اروپا کې ژوند کړی دی، ژوند کوئ، لږ په توپیرونو کې راته وغږیږئ. هلته ډیموکراسي خلکو ته په څه معنی ده؟ بیا یې که افغانستان سره پرتله کوي، دلته کوم توپیرونه لیدل کیږي؟
دیوه خبر خود المر رنگ روشانه ده، چیرې چې خلک تر دیموکراتیک حکومتي نظام لاندې ژوند کوي، هلته دوی په نسبت د هغو خلکو چې حکومتونه یا د پاچاهۍ نظام لري یا تر زورواکو یعنی دیکتاتوري نظام لاندې ژوند کوي، ډیر خوشحاله دي، ډیر آرامه دي، د اظهار کولو ازادي لري، مذهب یو شخصي خوښه پکښې کې ګڼل کیږي، حکومت عوام ته جوابدهی وي په هغو ټولنو کې، ټولنیز مساوات عملي کېږي، تعلیم د هر وګړي بنیادي حق بلل کېږي، معاشي ستونزې کمې وي. او په ډیموکراسۍ کې تر ټولو خوندور کار دا وي چې خلک د حکومت برخه وي. نو دغه ټول هغه مثالونه دي چې په هغو هېوادونو کې چې په حساب ډیموکراسۍ عملي کېږي
دلکیر. او کبیر تر وګرځو حسینی همدر، تاسو ته کله چې 19 کال مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف افغانستان ته راغی او ولسواک نظام رامنځته شو، نسبي ډیموکراسي رااله، آیا فکر کوئ چې هغه مهال ذهنونه آماده و بکت لګه دغه ډول یو نظام ته؟
هغه مهال موږ له څو لسیزو جګړو نادادو نه ستړي سوي وو. هغه وخت هر څه چې وو یا هر څه چې به چا زموږ دپاره انتخابوله، د هغه لپاره د هر چا ذهن آماده وو، ځکه ستړي وو له جګړې څخه، له هغه وضعیت څخه چې دوی درلود، او یا د طالبانو د حکومت څخه، د دوی له نظام څخه. نو دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه قبلولی سوی او قبول یې کړله، چې دا دی نن سبا موږ او تاسو د هغه بېلګه ګورو چې موقت حکومت و، له هغه نه وروسته انتخابات وسوله، انتخابي هغه جمهوری حکومتونه دا دی روان دي، او موږ ګورو چې خلک ورځ تر بلې د دې لپاره آماده کیږي، او ورځ تر بلې دغه سي میډیاګانې، دغه سي چې په حساب هغه روڼ اندي چې په دې برخه کې لیکنې کوي، لیکوالان، مطبوعات چې په دې برخه کې معلومات ورکوي، خلک آماده کوي، د دوی ذهنونه آماده کوي د دې لپاره چې پر دې شی باندې دواری فکر وکړي چې کم ډول نظام د دوی د
بیرته به راوګرځو. مرسل احمدزی، تاسو ته بلدین وړاندې چې همدغه سوال حسینی همدر ته هم راجی کو. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی راډیو نه اوري، ځوان فکر خبرونه دا چې د ډیموکراسۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په لاسته راوړنو باندې غږیږو، په نسبي ډیموکراسۍ باندې. او نن د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ د 0995 زموږ د ټلیفون شمیره ده، تماسونه به اخلو. یو نیم اوریدونکي به اخلو. خو حسینی، د مرسل احمدزی خبرو ته په کتلو سره چې 19 کاله وړاندې ذهنونه لږ تر لږه ځکه آمده و چې لاغې نه وړاندې د طالبانو یو سخت نظام تیر شوی و، نو په همدغې برخه کې لږ پاتې شو، تاسو څه فکر کوئ چې ولې نو بیا ستونزې را پیدا شوې، ولې په تمامه معنا باندې هغه سې چې په کار و ولسواکي پلې نه شوه؟
څنګه دا به چې ډیموکراسي او ولسواکي د داسې کسانو لورې افغانستان ته راغلله چې هغوی دلته د افغان په ټولنیزو ارزښتونو، په زموږ په فرهنګ باندې سم بلد نه وه. یعنې تاسو ویل چې امریکا راغله، بس دلته ډیموکراسي هم راوستله، خو امریکا خو په دې نه پوهېږي چې دلته افغانستان کې کوم څه شیان دي چې هغه موږ ته څه کرښې دي، څه شیان دي، کوم ټولنیز ارزښتونه دي، کوم اسلامي ارزښتونه دي چې هغه موږ هېڅکله نسو کولی چې هغه ته فکر ونکو یا هغه ته ونه ګورو. هماغه مت هغه کسانو چې واقعا فکر کوي کله چې دوی دیموکراسي ومني یا هم دیموکراسي کوم تعریف دوی ولري، نو دوی به پرمختګ وکړي، دوی به خپله ازادي لاسته راوړي، یا هم هغه جګړې چې موږ تېرې کړې دي هغه تورې شپې ورځ چې موږ تېرې کړې هغه به هېر کړو. دا هېڅ امکان نه لري او نتیجه هم همداسې ولا چې هېچا هېر نه کړی سولی. نو همدغه ده چې دلته بیا بېرته مسئلت راګرځي، هغه کسان چې پوهان ول، هغه کسان چې ښوونکي ول، هغه کسان چې د دیموکراسۍ په معنا پوهېږي باید په سمه توګه.
ښاغلی همدرد، تاسو ته بېرته راګرځو، یو اورېدونکي لرو، دا به واورو چې څه نظر لري. بلې مهرباني، څوک له کومه ځای؟
بلې، سلامونه نیکې، بل احترامات ګرانه تاسو ته، تاسو مېلمنو ته، تاسو راډیو ڈیموکریسی پخارون کے دیموکریسی نشتا اطراف کې دیموکراسي ته خلک داسې په بد نظر باندې ګوري او په بل نظر باندې ګوري ورته، خو خالان کې خلک نه خبر نه دي چې دیموکراسي څه معنی لري. زموږ مشکلات دلته دي، که داسې هم په هغه په دې اطرافو کې وشي نو ان شاء الله تعالی چې خلک د اطرافو کې په دې دیموکراسي باندې راځي، ځکه چې زه اکثر ځوانان زموږ د دیموکراسي د وجه نه لږ خراب او خرابېږي. هغه دیموکراسي د پلي کړي ده چې هغه په اروپا کې نه ده پلي شوې، دلته په دیموکراسي باندې خلک اوښتي دي. ځوانانو خبر درته کوم، اکثره ځوانان زمونږ په دیموکراسي کې داسې شو چې هغه نشو طرف ته نښه شو او د نورو ناوړو کارونو ته، نو دغه د افغانستان لپاره یو ناکامۍ سبب نه ګرځي. او بل مې مېلمنو نه پوښتنه دا ده چې دغه دوی دیموکراسی کی کم ادا افغانستان کی دا طالبان روس کا کمزور نه ده په افغانستان کې ساز په خیال باندې
ډیر زیات مننه ریحان افغان له ننګرهار. بل اوریدونکو مشتا، دا به هم واخلو. بلې سلام، څوک له کومه ځای؟ که زموږ आवाज اوري مهرباني تاسو وصل یاست. مننه. وعلیکم السلام. ساسه آواز ساسه ټلیفون لیکه لگا جړه ده
نظر خدا را دی. بسم الله خپلوا خبر کوم.
مهرباني خپلوا صاحب،
مخې دې شیخ خدا شارو کی په پوری دې و تا نو له ښاله خو دا راغلی دی ولا کوم به سارا خلک ته پوری دې دا و چی شی و نه نه چی شی و دا نو چا په هوی را کړی نه ته پوری دې شو.
ډیر زیات مننه. په تیرو نولس کلونو کې به متبن په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي، همدا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. بل اوریدونکي هم شته، یو وروستي اوریدونکي به بل موخلو، بیا به مېلمنو ته بیرته راوګرځو. بل څوک له کومه ځای؟
محمد یم د پولي چرخینه.
مهرباني، څوک له پولي چرخینه؟
سردار محمد.
مهرباني سردار محمد.
آزادی تو مانا پے گیا ماوری دل آزادی آزادی تو کون دنیا کے تھرو سے تعمیر سے دینا دادا کون دنیا چھوائے تو تعمیر سے دینا دا اور یہ تو مانا پے گی آزادی کے گور خلکو خبرې جزو خبرې په خوله باندې خوشي ګورې په ازادۍ کې خوري خورې په ازادۍ خوشي خورې کوي ښځې یو که نري ازادۍ ډیموکراسۍ کې خورې ازادۍ خوشي چې ازادۍ مونږ ونه لرو هغې ته ډیموکراسۍ مونږ څنګه ویلی شو دا خو د مرګ مشران پیے گی سر پر جنگ
سردار محمد رور پختنه نو البته نظر یو بیرته راګرځو ملمنو ته مرسل احمد زی که تاسو سره شو لکه څنګه چې دی ورونم تر ډیره انتقاد هم دا موجود چې په لرو پرتو سیمو کې اصلا د دیموکراسي په معنا باندې څوک نه پوهیږي وړاندې په دې باندې باسو شو چې عامه پوهاوی ته اړتیا ده د عامه پوهاوی تر څنګ نور څه کېدلی شي ستاسو په نظر
په ټوله کې عامه پوهاوی ضروري پر دې ده چې خلک د دیموکراسي له برکت او له خوند برخمن دي. دوی په دې وپوهېږي چې کله دوی رایه ورکوي د دوی دغه د رایه ورکول څه معنا، یعنی دوی څوک ټاکي، په خپله خوښه یې ټاکي. کله چې دوی نظر ورکوي په لرو پرتو سیمو کې، هلته حتی خلک یا ځوانان خپل نظر نشي اظهارولی. دغه چې خپل نظر اظهاروي دا ډیموکراسي سوله او د ډیموکراسي په صحیح معنا ورسوي تر خلکو پوري. په دې برخه کې لیکوالان ډېر څه کولای شي، په دې برخه کې تاسو ډېر څه کولای شئ. یعنی هغه څوک چې رادیوګانې او تلویزیونونه لري، دوی په دې برخه کې ډېر اساسي رول لوبولی شي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورسوي. خلک په دې پوه کړي چې بغیر له ډیموکراسي څخه یو نظام، بلکې د وطن د دښمنانو په ګټه کېدلی شي. نو که چیرې په دې برخه کې نورې ادارې هغه چې په حساب دعوه لري دلته د خدمت کولو، دلته د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو دعوې لري، هغوی باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
ډېره زیاته مننه. او حسینه همدرد، تاسو څه نظر لرئ چې د ازادۍ په برخه کې دغه یو ورور سردار محمد نظر درلوده چې ازادي په ټوله نړۍ کې موجوده نه ده، نو طبعا ډیموکراسي هم په ټوله نړۍ کې له خطر سره مخامخ ده، که هدف د بیان ازادي خو تقریبا په افغانستان کې خو په تیرو 19 کلونو کې بیان ازادي شته، تاسو په اړه باندې په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
بالکل، موږ د ټولو هیوادوالو نظرونو ته درنه سترګې ګورو. بخصوص دغه درې ورونو مو ته اړیکې نیولې وې او دوی خپل اندونه له موږ سره شریک کړل. سردار محمد ورور واقعا د دوی احساس د قدر وړ دی. دوی ویل چې ټوله نړۍ کې ازادي نشته، سمه ده، ازادي نشته خو په پوره توګه نشته. یعنی که موږ وایو چې نسبي ازادي شته هر هیواد کې، افغانستان کې هم شته، نو راځي په لومړی سر کې بحث وکړو چې خپله هیوادوالو ته عامه پوهاوی ورسوو. هیواد په پلازمینه کابل پورې ټول موضوعات نه تړو، چې دلته کله چې څو پوخ کسان چې موږ ولیدل، نو فکر وکړو چې والله هر چیرې ازادي هم پلی شوې ده او ډیموکراسي هم پلی شوې ده. کله چې موږ ولایتونو ته لاړ شو، هلته بیا موږ پوهېږو چې څومره سخته اړتیا شته تر څو دلته عامه پوهاوی وشي، د عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره شي. کله چې د ډیموکراسۍ په نظام کې مو خپل نظام برابر کړ، په دغه چوکاټ کې مو ځانونه عیار کړل، هغه وخت کې چې موږ بیا د ازادۍ په ارزښت هم پوه شو، هغه وخت بیا دې امکان پیدا کېږي چې موږ وکړو چې خپله ازادي لاسته راوړو. ګورئ، موږ ولې وایو چې موږ ازادي نه لرو؟ ازاد نه یو، ځکه چې د نورو کسانو د حد څخه ډېر ازادي د دې لامل شوې ده چې موږ ازادي د پښو لاندې شي. که هر شخص، هر وګړی د دې ټولنې یا په ټوله کې د دغه نړۍ هر وګړی تر هغه کچې پورې خپل ازادي، یعنی ازادۍ ته ارزښت ورکړي او خپله ازادي ازاده اوسي، تر څو چې د بل چا ازادي د پښو لاندې نه شي، هغه ته صدمه ونه رسېږي، نو هغه وخت داسې بیا هېڅکله هم د ازادۍ ستونزه نه راپیدا کېږي. ځکه دې ته چې دوی ویلی چې ډیموکراسي په معنا څوک نه پوهېږي، بالکل دا خبره موږ هم ورسره منو چې ډیموکراسي په معنا حتی په پلازمینه کابل کې تر اوسه ځوانان، تر اوسه هغه کسان چې زده کړې کوي، لوړې زده کړې کوي، نه پوهېږي. راستې دغه موضوع ته براس چې دلته د لوړو زده کړو وزارت دی، دلته پوهنه وزارت ده، په دغه 19 کالو کې څومره د ښوونځیو په نصاب کې بدلون راغلی دی تر څو دغه د ډیموکراسي
یا دی ولسواکی معنا په خوانځي کې ځکهونکو ته روخی فای یو تر دوو عنوانونو لاندې یو دوه مضمونونه اوسي یو دوه عنوانه اوسي او دغه معلومات ورکړي. حالانکه که په دیموکراسۍ په برخه کې مونږ د نولس کاله کې څوک پور نه سوای کړلی، په دې نولسو کالو کې مونږ ټول په ټوله کې د افغاني ټولنه د دیموکراسۍ په معنا پور نه سوله. نو آیا په هغه دوو عنوانونو چې د دوو عنوانو تر لاندې یو څو کرښې لیکل شوي دي دیموکراسۍ په معنا، هغه هم یوازې تعریفونه راغلي دي، نو څوک آیا د نوی نسل به د دیموکراسۍ په معنا پوه سي؟ نه. آیا تر اوسه مو د حج او اوقاف وزارت څخه پوښتنه کړې ده چې تاسو په کوم ولایت، په کومه ولسوالۍ، په کوم کلي کې مو مسجدونو کې مو ملا امامان ته دغه دنده سپارلې ده چې هغوی عام ولس ته، هغه کسان ته چې هغوی زده کړې نه دي کړې، هغوی کتاب نه پېژني، هغوی کتاب کې مخې ته ونیسي هم لوستلی نه سي، هغوی د دیموکراسۍ یا د ولسواکۍ په معنا پوه سوي دي؟ ښایي په ډېرو کمو برخو کې دغه کار شوی اوسي، یا هم په ډېرو داسې
بیرته به راګرځو. د وروستۍ پوښتنې په توګه مرسل احمدزی، ځوانان څه کولی شي د حکومتونو تر څنګ د ډیموکراسۍ په لا غوړېدا کې؟
زه باید ووایم چې راځئ اول دا د ډیموکراسۍ لفظ راواړو خپلې پښتو ته چې ولسواکي وبلو، ځکه د ډیموکراسۍ خپله ډېر غلط تعبیر یا غلط معنا خپره کړې ده په دې ټولنه کې. نو ښه به دا وي چې ولسواکي وبولو، ځوانان کله دې ځای نه شروع کړي چې دغه نوم په استعمال څخه بیا تر دې پورې چې د خپلو بحثونو په یعنی ټاپیک یې وګرځوي، موضوع یې وګرځوي، په دې باندې خبرې سره وکړي، ځوانان په دې باندې راغو غونډي غونډي ور باندې جوړې کړي، هر یو خپل نظر پکښې کې شریک کړي، هغو غونډو ته استادان هم راوبلل سي، پانتونونه هم راوبلل سي، د ښوونځیو ښوونکي هم راوبلل سي، او د کلیو بانډو څخه دې هم یو ځینې خلک راوبلل سي. که داسې غونډي ور جوړی سي، ځوانان دلته پیش قدمه سي په دې برخه کې، زما په اند چې دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، او دوی به وکولی سي چې د یوې ښې ولسواکۍ شاهدان پاتې
شي. ډېره مننه. او حسینې همدرد تاسو کړه ته لنډ همدې پوښتنې په اړه خپل نظر وایي.
یوازې دومره وایم چې هغه کسان پوه دي او دی ولسواکۍ په معنا پوه شوي دي، راځئ هغو ته وایي چې نور نو مه کینئ، نور نو چوپ مه پاتې کیږئ، هڅه وکړئ، هر هغه څه ته چې تاسو لاسرسی لرئ، که هغه د یو کتاب لیکل دي، که هغه په رسنیو کې کار کول دي، که هغه د ټولنیزو شبکو، اوس خو ټولنیزو شبکو ته هر څوک لاسرسی لري، یوه کرښه ولیکئ او دغه د ولسواکۍ معنا نورو ناپوهه ځوانانو ته، هیوادوالو ته ورسوئ. او دې تر څنګ راځئ یو بله موضوع هم په نظر کې ونیسو، هیڅکله خپل ټولنیز او اسلامي ارزښتونه د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ د غلط تعبیر له مخې قرباني نه کړو. که دغه موضوعاتو ته پام وکړه او ورته متوجه وو، نو همدغه داسې په راتلونکي کې به هم په خپل هېواد کې د په سمه توګه هم د ازادۍ، هم د ولسواکۍ او د ولسواک ټولنیز نظام شاهدان اوسو، او هم هغه کسان چې د دیموکراسۍ په وړاندې منفي نظر لري هڅه به کوو چې د هغوی منفي نظر په مثبت نظر باندې بدل کړو.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته غوږ وای. پخوانی خبریال مرسل احمدزی، حسینه همدرد د ښځو د حقونو فعاله، د غشان د ښځو او د ځوانانو په برخه کې فعاله، او د پوهنتون استاذه مریم اروین بارکزی زموږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه وو. باس مو په د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ وضعیت باندې مو باز درلوده. د خپلو میلمنو نم ډېره زیاته مننه، او له تاسو نم ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
کوڅکه مسافر غونډه ولاړ ما، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړ ما، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړ ما، غلاده کوڅکه مسافر غونډه ولاړ ما، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړ ما، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کړلې، اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیاں ستا دور زنجیر میں دے پلاس کے رنگ دیما.